یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د بشري حقونو درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون نه په پرانیست لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې د ګڼو نړیوالو او کورنیو سازمانو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون دی په خپل راتلونکي یو 15مه غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. دغه سازمان ځینې استازي وایي کملګری ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د وضعیت په اړه نړیوال پام زیات شي. په غزنی ښار کې یو ځوانه میرمنه وژل شوې ده. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا اته کلن ماشومه مرسره و. د طالبانو حکومت تی چارواکي د دغې ښځې وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي، خو د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. جزئیات به وړاندې هم واورئ. د افغانستان او هند کرکټ ملي ټیمونه نن د آسیا جام په لوبو کې له یو بل سره مخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له هند سره لوبه کوي چې خپله لوبه بیګا په پاکستان باندې په شارجه سټیډیوم کې وبایلله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لدی لوبې وروسته د افغان او پاکستانی مینوالو ترمنځ په سټیډیوم دننه او بهر اخوډب هم شوی دی. په بیګانۍ لوبه کې چې د پاکستان په وړاندې وشوه، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شلو اورونو کې 130 هدف وټاکه، خو پاکستان وتوانید په وروستي اور کې یوازې د څلورو بالونو په تفاوت دغه لوبه وګټي. په دې اړه هم جزئیات وروسته درته خبرو. د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکاچوان ایالت کې د رواني اونۍ د حملې په تورې یو تن نیولی دی. د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د چاقو په وسیله وشو، لس تنه ووژل شول. نیول شوی کس مایلز سانډرسن نومیږي. د نوموړي د بل ورور ډیمن سانډرسن مړی د دوشنبې په ورځ وموندل شو. دغو دوو ورونو د یکشنبې په ورځ په ساسکاچوان ایالت کې لس تنه ووژل او 13 نورې ژوبل کړل. دا برید د اوسنۍ کاناډا په تاریخ کې تر ټولو خونړی بلل شوی دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي ځواکونو یې د هیواد د شمال ختیځ په خارکیف کې څو سیمې بیرته نیولې دي. زیلینسکی تیره شپه په خپله وینا کې وویل دا اونۍ د خارکیف په اړه ښه خبرونه لري. ده زیاته کړه اوکراینیانو به ښایي د اوکراینی پوځیانو د فعالیت په اړه راپورونه کتلي وي. ده په آزادو شوو سیمو کې د اوکراین د بیرغ د بیا راپول کېدو لپاره د جنګي عملیاتو په لړ کې د اوکراینی ځواکونو د مبارزو مننه وکړه. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته. په دغه پروګرام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له کمیسیون نه د درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانونو د غوښتنې په اړه درته راپور لرو چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم راپور اوري چې په غزنی کې یوه ځوانه میرمنه وژل شوې ده. د افغانستان او هند کرکټ د ملي ټیم په اړه درته راپور لرو. همدارنګ بل یو کارپو سره د افغانستان او پاکستان په بیګنۍ مسابقې هم مرکه خبره کړو.
د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمي به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آزمایي او له هند سره مسابقه لري.
د میدان وردګ ولایت د یو محصل لخوا متحرکه مصنوعي لاس جوړ شوی.
د ګوتو ټول حرکتونه منظم، سمفاتیک پارا سمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول، هر څه منظم ترسره کیږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د بشري حقونو درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون په یو پرانیستي لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې د ګڼو نړیوالو او کورنیو سازمانو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون دی په خپله راتلونکې یو 15مه غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. دغه سازمان استازي وایي ملګری ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو د وضعیت په اړه نړیوال پام زیات شي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د بشری حقوقو او د ښځو د حقوقو بیلابیل ملاتړ سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیسیون ته پیو واستولي سرخلاصي لیکي غوښتنه کړې چې د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت د څېړلو لپاره د یو ستر ټیم ګمارلو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې درويست بیلابیل د بشری حقوقو نړیوالو او کورنیو ملاتړ سازمانونو او بنسټونو لاسلیکونه کړي پکې ټینګار کړای چې په افغانستان کې د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت د دندې د تمدید ترڅنګ یو ټیم وګماري ترڅو هغه پیښي او حالات مستند کړي چې د دوی په خبره د طالبانو لولوري له افغانانو په ځنګړي ډول ښځو او وینجونو مذهبي اقلیتونو خبريالانو او د بشري حقوقو د مدافعینو پر وړاندې ترسره شوی دي. د غساسمنونو په دیلي کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي افغان ښځې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوقو او آزادیو څخه په بشپړ توګه محرومي سي. د دیلي په یو برخه کې ځینې موارد په نښه او ټینګار پر سوای چې د بشري حقوقو له قانون څخه د ټولو اداسو سرغړونو تیرل چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو لمخې د ښځو او وینجونو پر وړاندې جرمونه بلل کیږي. د دې ډول سرغړونو شواهد راټولول او تحلیلول، د اړوندو معلوماتو او شواهدو مستند کول، د سیمه ایزو ملي او نړیوالو قضایي ادارو ښکېلول، د ټولو اداګانو په اړه د تورنو کسانو او ادارو پیژندل او په راتلونکي کې پرې قانوني اجراءات پلي سي. ټاکل شوی د سپتمبر په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون خپل یو 50مه غونډه جوړ کړي او په دې ناسته کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ځانګړی بحث وکړي. د خلاص لیکونکو سازمانونو ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو خپلواک کمیسیون باید په دوامدار توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبر وي او بحثونه پرې وکړي. دوی د غشان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر او د ځنګړي راپور ورکونکو لخوا د تازه معلوماتو چمتو کولو غوښتنه کړې ده. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ پر رڼا کې د ښځو او بشري حقوقو رعایت ته ژمن دي. په ورته وخت کې د سپتمبر په 8مه نیټه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی به د محاکمو له لارې بشري حقوقو پلي کوي. په دې اړه د نورو ادارو او کمیسیونونو تشکیل ته اړتیا نشته. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې پرې جبري کړي او له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
زموږ مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
آزادی رادیو ته غواګیست د ولس پګنې منځنۍ صفه باندې خبرونه لرو. کولای شم درنګ په آزادی رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه د سار لو د مخام تر د نړۍ ارزې کې چېاستې د انټرنیټ لاري واوري. وربه شو غزنی ته حالت یو ځوانه میرمنه وجل شوې ده. دغه میرمن داسې وخت وجل شوې چې شاوخوا تکلن ماشوم هم ورسره. د طالبان حکومتي چارواکي وایي چې دا ښځه د شخصي ستونزو له امله وجل شوې، خو د هغې کورنۍ تر اوسه پرې په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په غزنی کې یو ځوانه ښځه وزل سوې ده. د امنیه قمندانۍ ویان ابو خالد سرحدي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه ښځه تېره ورځ ماسپښین د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د انتقام اخیستو په موخه وستل سوې او وژل سوې ده. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا اته کلن ماشوم هم ورسره وو، خو هغه ته کوم زیان نه دی رسېدلی. شاغلی سرحدي د دغه ښځې وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي او وایي دغه ښځه په داسې حال کې وژل سوې چې لامل یې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدۍ رامنځته سوې وه او بیا په دغه بدۍ کې اته تنه وژل سوي وو.
او دا ښځه وستل سوې ده. د دې ښځې په سر باندې تقریبا له ننه اووه اته لس کاله مخکې بدۍ سوې وه. د دې ښځې په توسط باندې په دې جای کې اووه اته نفره نور هم وژل سوي دي. دا ښځه په اصل کې د واغز ده او د کوچیانو سره په سر باندې د دې ښځې ډېر جنجال او د دې خلکو اخیر جانبي مقابل وتوانېدل سي عینې ښځه وویلې. نو دا کیسه دغسې وه.
نوموړی زیاتوي وژل سوې مېرمن اصلا د غزنی ولایت و اغز ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې شاوخوا لس کاله وړاندې غزنی مرکز ته د ځان ساتنې په مخه راکډه سوې وه. هغه زیاتوي قاتلین یې له سیمې په تیښته بریالي سوي، خو سیمه ییز امنیتي منصوبین یې د نیولو هڅې کوي. د دغې ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
بیگا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې لوبه وکړه. دا لوبه افغانستان د یوې وکټ او څلورو بالونو په توپیر باندې وبایلله. افغانستان 129 منډې کړې وې، 130 هدف ورک، خو پاکستان په روسي اوور کې د لوبې بریا خپله کړه. البته داسې وخت کې چې یوازې یوه وکټ یې پاتې وه، هغه هم وروستي اوور کې لوبه وګټله. نن به افغانستان او هند سره مخ کیږي، په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې پاکستان د افغانستان ملي لوبډلې ته په یوه وکټ ماتې ورکړه. د پاکستان لسم نمبر لوبغاړي نسیم شاه چې بالر دی پر فضل حق فاروقي سر په سر شپږ واخیستې او په وروستي اوور کې پاتې 12 منډې په دې ډول پوره شوې. د متحده عربي اماراتو په شارجه کې دا په زړه پورې لوبه لومړی افغانستان پیل کړه او په ټاکلو شلو ورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوسېدو مقابل لوري ته 130 منډې هدف وټاکه. دا هدف زیات نه و. پاکستان روانه اونۍ د یکشنبې په ورځ په همدې جام لوبو کې د هند 102 هدف پوره کړی و، خو د دې سربېره پاکستاني لوبډله له افغانستان سره هغسې ونه لوبېده لکه له هند سره چې لوبېدلې وه. له افغانستان سره یې تر نهم اوور پورې درې لوبغاړي سوسېدلي وو او درېیمه برخه منډې یې لا نه وې پوره کړې. د لوبې تر 15 اوور وروسته پاکستان یو په بل پسې خپل لوبغاړي له لاسه ورکړل چې 9 وکټې ولوېدل، خو په وروستیو شیبو کې د دوی بالر نسیم شاه د خپل لوبې د تاریخ تر ټولو ډېر رنزونه چې 14 دي له افغانستان سره وکړل او سر په سر یې په 19 اوور کې شپږیزې واخیستې. په دې ډول د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمي به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آزمایي او له هند سره مسابقه لري. پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره لوبه کوي چې دا دوې لوبډلې هر یو په دوهم پړاو کې دوې بریاوې لري. د آسیا د کرکټ جام لوبو پای لوبه به د یکشنبې په ورځ وي. دا لوبې چې ټاکل شوې وي په 2000 کال کې ترسره شي د کورونا وبا له امله وځنډېدې. بیا تمه وه چې پروسږ کال په سریلانکا کې وشي، خو هلته د ناکراریو له امله ونه شوې او متحد عربي اماراتو ته انتقال شوې.
و موردل چې افغانستان او پاکستان بیګا سره مخ شول په یو لوبه کې چې پاکستان بلاخره په وروستي اوور کې په سختۍ باندې دغه هدف چې د 130 منډو پوره کړ. نن به افغانستان او پاکستان په بخښنې سره نن به افغانستان او هند سره مخ کیږي. د افغانستان او پاکستان په لوبه کې بیګا څه لانجې هم رامنځته شوې، په داسې حال کې چې د افغانستان بولر فرید ملک د وکټې د اخیستو خوښي لمانځله، نو د پاکستاني لوبغاړي لخوا له لانجې سره مخ شوم. دارنګه تر لوبې وروسته هم د افغان او پاکستاني نندارچانو مینوالو ترمنځ په شارجي سټډیوم دننه او د باندې اخوډب شوی دی. په دې ټولو موضوعګانو باندې به د افغانستان د کرکټ د کورنی کرکټ له مسؤل او د کرکټ له یو کارپوخه غلی نظیم جار عبدالرحیم دي سره خبرې وکړو. جار صاحب، کور موادان چې ټلیفون مو اخیسته، اول خو به دغه د بیګا د لوبې په اړه راته ووایي، څنګه لوبه وه که لنډ راته ووایي.
السلام علیکم ټولو ګرانو اوریدونکو او تاسو محترمه ته. بسم الله الرحمن الرحیم. که فکر وکړئ بیګا یو داسې هیجاني لوبه وه سر کې چې موږ پایلو داسې کارل چې ګواکې موږ ډېرې منډې وکړو پر شاید څه لاړ شو، خو د پریشر لوبه پریشر لوبه په دې وه چې موږ لپاره ګټل لازمي او حتمي وه. البته د پاکستان لپاره هم ګټل ډېر مهم، ځکه که هغوی بایللی وای دا چانس و چې ګواکې دوی د سریلانکا وبایلي نو هغوی هم بې شاکه په وتلو، او موږ په دې لوبه بایلل سره بې شاکه په وتلو سره لې چې موږ له هندوستان سره یو لوبه بله هم لرو. خو کله چې اصول نه دښمن له اصول او ډېر هدف سو زه فکر نه کوم چې چا د فکر کوو چې افغانستان بلران دومره میړانه وښي او د هدف نه دفاع وکړي. په ټوله کې که تاسو فکر وکړئ فایل ډېر ښه وسو، زمونږ توپچونکو فضل حق مخې سره بابر اعظم وسوځاوه، وروسته بیا چې هغو ودرېدل رضوان هم منډې نه شي کولی، د راشد له خوانه وسوځېده. خو لنډه به ووایم چې تر اخره پورې ډېره په زړه پورې
فکر کوم د ښاغلي عبدالرحیم زی ټلیفون بند شو، موږ بیا هم کوشش کوو چې له هغه سره رابطه برقراره کړو. البته لومړی پوښتنه هغه داسې ځواب کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره له دې چې کم هدف یې ټاکلی وو، او 130 منډې کم هدف یې ټاکلی وو، خو بیرته د افغانستان د کرکټ بالرانو له هغې ډلې چټک بالر فضل حق فاروقي د ده په خبره چې خلوبه وکړله، او وکولی شول چې د پاکستان کپتان بابر اعظم اوټ کړي. تر هغه وروسته هم رضوان چې بل تکړه اوپنر و دی پاکستان، هغه راشد خان اوټ کړ. برته له ښاغلي جار صاحب سره مرکه برقراره شوله. جار صاحب راسان به دویمه پوښتنې ته راشو، ستاسو ټلیفون بند شو. د فرید ملک او د آصف ترمنځ چې کومه لانجه وشوه، پروفیشنل یا حرفه‌ای له نگاه نه یې که دغه وشاربی چې څه به کیږي اوس بالاخره؟
که چېرته فکر وکړو تاسو ټول کتلي دي بالران په ځانګړې توګه پاس بالران، چې هغوی یو خپل اګریشن لري، کله چې څوک په د شاټ وي او بیا د هغې وروسته سوځول کیږي یا سوځي، نو دی خپله خپله جذبه ښي او دا کنټرولوي هم نه شي. ته خپله جذبه وښوده او دا د حق ده، سالم او مسلم حق ده د کرکټ د ایس ای سي د ټولو په اصولو کې. خو په دې شرط باندې چې داسې بد الفاظ ونه کاروي چې مخالف لوبډلې ته سپکاوی او ډېر بد الفاظ چې دا ونه کاروي. اوس هغه خبرې موږ ته نه دي معلومې چې دوی خپل منځو کې سره څه ویلي. خو د آصف علي بیرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس دار از، یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده، او تم په دې کېږي چې ان شاء الله تعالی حتم بغه د سزا ویني او لوب دل لوب وکینول کېږي آصف علي.
او د نندارچانو ترمنځ چې څه خوډه بشو دغه مسولیت خو بیا ټیمونه ته نه راځي کېږي نو بالاخره؟
نه، نندارچان خدا سي دي چې هغه ډېر خپلواک دي، هغه کولای شي حتی لوبغاړو تم ځینې وخت کې د سوي د ضرر رسولې، هغه مسولیت یې څوک نشي اخیستلی، هغه نندارچان دي.
او د نننۍ لوبي په اړه چې نن ماښام به هند او افغانستان لوبي کې دوی دواړو ټیمونو لوبي بایللې دي، دوه دوه لوبي، څه فکر کوئ کوم ټیم تل درنه ده دغه لوبه ته په کتو باندې چکړي دي؟ البته
د افغانستان لوبه ته په کتو سره که تاسو کتلي د افغانستان له هر چا سره داسې لوبې کړي دي چې هیڅ چرته نه داسې لوبه نه ده ګټلې چې هغه د یو طرفه اوسي، او له هیچا نه شکر الحمدلله په ایشیا کپ کې، او بیا په دغه کنډیشن کې له هیچا سترګې هم نه سوځېږي. زه پوره باور لرم که افغانستان او پاکستان دغه ته رسولی شي چې په وروستي دوه توپونو باندې داسې په داسې ډول باندې چې نه چا فکر او ګمان هم نه کوو چې هغوی بشپږیږي او دغه میچ وګټي، هیچ هم داسې فکر نه کوو. افغانستان هر چاره دا رقم سرخوګۍ جوړولی شي ان شاء الله تعالی، دا هڅه به کیږي چې موږ باید لوبه وګټو، که موږ ته مهمه یې او کنی موږ به دا هڅه چې موږ لوبه وګټو.
ډیره مننه کوم د افغانستان د کورنی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیم زای چې موږ سره مخابري وکړي او خپل نظر مو سره شریک کړي د کرکټ د لوبي په ارتباط.
ازادي رادیو پر لنډو څپو،
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي.
واشنگتن موسکو تورن کړ چې په زور روسیې ته د لکونو اوکراینیانو انتقال جنگي جنایت دی. روسیه دا تور ردوي، خو یو شمېر روسي چارواکي دا مني چې ګڼ شمېر اوکراینیان روسیې ته ورغلي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو روسیه په دې خاطر په جنگي جنایتونو تورن کړ چې شاوخوا 1,000,000 او شپږ لکه اوکراینیان حق سیمو ته په زور لښتولې دي چې د روسیې تر واک لاندې دي. واشنگتن په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو چارواکي هڅولې دي چې نړیوال د دغو اوکراینیانو له کمپونو څخه کتنه وکړي. ماسکو دا تور رد کړی دی او وایي چې په میلیونونو اوکراینیانو په خپله خوښه غوښتي دي چې روسیې ته ورشي یا د روسیې تر واک لاندې سیمو ته ولیږي او هلته په خپله خوښه آزادانه ژوند وکړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو استازی لیندا توماس گرینفیلد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته پرون وویل چې روسیا او د هغې نیابتي ډلې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر د چارواکو له لورې د څارل شوې پروسې په ترڅ کې د وحشت سبب شوي دي. نوموړې زیاته کړه چې په زور له اشغال شویو سیمو څخه د اشغالګرو سیمو ته د خلکو انتقال جنګي جنایت دی. د متحده ایالاتونو استازی دا هم وویل چې د روسي چارواکو په شمول سرچینو دا منلې ده چې د فبروري له وروستیو راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، له 900,000 نیولې تر 1,000,000 او 600,000 پورې اوکراینیان د کرملین یا د اوکراینی بیلتون غوښتونکو له لورې روسیې ته لېږدول شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د متحد ایالاتونو استازي زیاته کړه چې یوازې د جولای په میاشت کې 1,300 ماشومان په زور له اوکراین روسیې ته انتقال شوي دي. د اوکراین په لوهانسک او دونیسک سیمو کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکي له 2014 کال را په دې خوا له اوکراین څخه د خپلواکۍ د اخیستو لپاره جګړه کوي. پر اوکراین د فبروري په میاشت کې د روسیې له عمومي یرغل را په دې خوا په دې سیمو کې روسانو واک خپلو لاسپوڅو ته سپارلی او دا خبرې ورکړی دی چې په دې سیمو کې به ټول پوښتنه وکړي چې دوی غواړي له روسیې سره یو ځای شي که نه شي.
د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل امنیه قومندانۍ په دې ښار کې د سوالګرو د ټولولو پروګرام پیل کړی، خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې باید د دغو خلکو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي او یو مناسب کاروبار ورته برابر کړي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران د همدې اونۍ سه شنبه په ټویټر لیکلی، کوم سوالګر چې بایومیټریک شوي او بیا یې سوال کولو ته مخه کړې له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د کابل امنی قمندانۍ ویان خالد زدران په خپل ټویټر لیکلی چې د سوالګرو راټولول د چهارشنبې له ورځې راهیسې پیل کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر دا ګواښ هم کړی چې هغه سوالګر چې مخکې بایومیټریک شوي که بیا په ښار کې د سوال کولو په حال کې ولیدل شي نو له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي، خو له دوی غواړي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو غم وخوري او په بېلابېلو حرفو کې دوی ته د کار زمینې برابرې کړي. د کابل ښار دو تنو اوسېدونکو منصور او یما ازادي راډیو ته وویل
ډېر د مجبوري نه کېږي، ډېر د بې وسۍ نه کېږي، ډېر د دې نه کېږي چې خلک بېکار دي، ډېر بېکار دي، ډېر پریشان دي. یو سړی مثلا یو کال بېکار دی، یو نیم کال بېکار دی، دا باید څه وکړي؟ څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نه شي؟ خامخا مجبور دی چې پیسې ختم شو نو کاروبار نه و، نو هیڅ نه وي، ګدایي کوي.
دولت هیله لرو چې خلکو ته کار پیدا کړي، روزګار پیدا کړي، چې خلکو خپله ګدایي خوشي کړي.
یو شمیر سوالګرو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری لامل یې سوال کولو ته مخه کړې ده. یو تن سوالګر تیمورشاه:
بیکاره یم، کار نشته، دوه ویشت ورځې سر په سر لاړم، هیڅ کار مې پیدا نه کړ، نو اوس څه سوال کوم؟
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغني برادر په مشرۍ په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو په هدف یو کمیسیون وټاکه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د سنبولې له 12 متر دې دمه د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 2,340 سوالګر راټول کړي چې په منځ کې 2,109 مېرمنې او 655 ماشومان دي. د ده په خبره د دغه شمېر سوالګرو په منځ کې 958 مستحق پیژندل شوي او پاتې نورې حرفوي سوالګر وو. د طالبانو حکومت وایي مستحق کسان افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارل کېږي چې مرسته کوونکي بنسټونه ورسره له هغې لارې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد:
تر دې دمه د دوی راټولول روان دي، دوی بایومیټریک کېږي، وروسته یې په اړه څېړنه کېږي، د کورنۍ له غړو او خپلوانو یې پوښتنه کېږي چې که رښتیا هم اړمن وي او اړتیا ولري نو په میاشتني ډول ورته پیسې ټاکل کېږي. خو هغه کسان چې سوال هم کوي او اقتصادي وضعیت یې هم ښه وي نو په دې صورت کې دوی له قانوني چلند سره مخ کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې په دې هېواد کې فقر او بیکاري زیاته شوې ده. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې له 40 میلیونه ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګست اوس به ورشو میدان ورداګو ته. په میدان ورداګو ولایت کې یو زده کړیال یا محصل متحرک مصنوعي لاس جوړ کړی صابر دغه راز ادا کوي چې لاته کلنۍ راهیسې په بېلابېلو برخو کې 50 اختراګانې کړي دي. له دې سره مال د هیواد د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي د روغتیا په برخه کې د دغه راز اختراګانو هر اړخیز ملاتړ کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د برېښنا څانګې یو زده کړیال توانېدلی دی چې یو متحرک مصنوعي لاس جوړ کړي.
محمد صابر وای د غلاسې د معلول کس لاسبي جریانونو سره پاړیکه کوي او کابو د حقیقي لاس په توګه کار کوي. محمد صابر صبور چې د میدان وردګو ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی، تازه یې ښوونځي پای ته رسولي او د غزنی پوهنتون د برېښنا انجینرۍ څانګې ته بریالی سوی دی. دی وایي دغه متحرک مصنوعي لاس یې په یولسو ورځو کې د 1500 افغانۍ په لګښت جوړ کړی.
دا لاس دی د عصبي سیستم سره وصل کله چې عصبي سیستم امر کوي واژو ته چې ته دغه لاس په حرکت راشي، نو د دغه واژو د حرکت پورې دا نه لري، دا د ذهن په هیڅ پورې اړه لري. په چیرته زه لاس داسې ونیسم او حرکت ورکړم، هغه لاس هم حرکت کوي، دا د عصبي سیستم په هیڅ پورې.
صابر دغه راز لا تکلنی رئیسی په بیلابیلو برخو کې 500 نور اختراعګانې هم کړي دي چې هر یو په خپل ځای کې ځانګړی اهمیت لري.
په دې سربېره ما نورې 500 اختراعګانې هم کړي دي چې په هغو کې څلوېښت دانې مکملې دي او لس دانې د اقتصادي مشکلاتو له امله په نیمایي کې پاتې.
له دې سره مهاله د میدان وردګو ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي چې د روغتیا په برخه کې د دغه راز اختراعګانو هر اړخیز ملاتړ کوي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي
یون دی میخ نه د سیم نه د استفاده کړې ده او داسې یو ماشین یواله جوړه کړې ده چې د هغې په واسطه باندې د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پارا سمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول هر څه منظم ترسره کی، آن تر دې چې لاس بندوي او اعصاب اته امر کیږي چې لاس خلاص بسته که د نوی مصنوعي لاس حرکت خلاصونه بسته کار شروع.
بلخوا د شاغلی صابر پلار عبدالصبر وایي چې په زوی کې له کوچنیوالي استعداد موجود و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې دا توانایي نه درلوده چې زوی یې د زده کړو په یوه ښه مرکز کې زده کړې وکړي. د یادولو وړ ده چې صابر په دغه 500 اختراعګانو کې یو بله داسې زنګو هم جوړه کړې ده، کله چې یو ماشوم وژاړي نو زنګو سمدستي په حرکت راځي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته وګرځو هم له فريدي سیال او روچي د افغانستان په اړه په لویدیځ مطبوعاتو کې سره غلي.
د بشری حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر هغې راپور ته چې روانه اونۍ خپور کړی په اشاره په افغانستان کې د بشری حقونو څخه په وروستیو سرغړویو لیکنه خپره کړې ده. د بشری حقونو د څار سازمان ویلي چې دا راپور د طالبانو تر کنټرول لاندې په 2020 میلادي کال کې د سوی استفادو او سرغړونو یو لست دی او دا چې د افغانانو پر ژوند یې څومره ورانونه کې اغیزې کړې دي. په راپور کې په افغانستان کې د بشري اقتصادي ناورین ناوړه اغیزو چې تر یو حده د بهرنیو هیوادونو د کړنو له کبله یادونه شوي او ویل شوي دي چې ټولې خواوې د افغانانو د اقتصادي او ټولنیزو د حقونو په نر آیت کې په مختلفو درجو مسؤلیت لري. دغه راپور په مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د افغان ښځو او انجونو بې ساري شاتګ ته ګوته نیولې او ویلي دي چې په هیڅ یو هیواد کې لکه د افغانستان په څیر ښځې او انجونې داسې په بې ساره ډول د ژوند له عمومي صحنې نه دي ترې تمې شوې. د بشري حقونو د څار د سازمان په باور دا راپور د افغان ښځو او انجونو پر حقونو پراخ، سیستماتیک او هر اړخیز بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو موندنې او همدارنګه د پخواني حکومت د چارواکو، خبریالانو، مذهبي اقلیتونو په وړاندې د طالبانو سرغړاوی او همداراز په افغانستان کې ټول حقوقي سرغړاوی بیانوي. کما ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د روانې میاشتې په پای کې د دې موندنو په اړه بحث وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغانان حق لري تر دې بهتره ژوند ولري چې له واقعي عدالت پرته کمه ازادي ورکړل شوې او نیمایي وګړي یعنی نجونې له زده کړو بې برخې دي. له برټانیې خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا په ترکیه کې د افغان مهاجرینو وضعیت ته په کتنې لیکلي دي چې ممکن د تیر کال د اگست میاشت نه چې طالبان بیا ځلی واک ته رسیدلې دي، شاوخوا 3000 افغانان له افغانستان څخه ترکیې ته په سختو لارو تللي وي. د ګارډین په وینا ترکی چارواکي د سوریې څخه د پناه غوښتونکو ورتګ ته ډیر اندېښمن وو او جدي پرېکړې کړې وه چې افغانان به خپل هیواد ته نه پرېږدي او ان تر دې چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې د ایران سره پر خپله پوله موانعې جوړې کړې وي. ورځپاڼه زیاتوي چې د 4 متره په ژوروالي یو خندق، یو سمټي دیوال چې اسغند سیم پرې تېر شوی، د کنټرول برجونه چې په امنیتي کمرو سنبال دي، او وسلوالې ګزمې هغه څه دي چې ترکي چارواکو د افغان پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره مخکې له مخکې چمتو کړي وه. خو ورځپاڼه وایي له دې سره هم ترکي چارواکو یو شمېر افغانانو ته د پناه غوښتنې موقتي پاڼې ورکړې دي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي. ورزو لاندو خبرونو ته د بشری حقوقو دروښتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیسیون نه پیو پرانیست لیکي غوښتي چې افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د څیړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په غزنی کې یو ځوانه میرمنه وژل شوې، دغه خزی یو اتکلن ماشوم هم درلوده او ورسره و چې وژل شوې ده. طالبانو چارواکي وایي د شخصي ستونزو له کبله د خزی مړه شوې، خو د هغه کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه د آسیا په جام کې لوبي کوي. دواړو ټیمونو خپلې دوه لوبي چې په سوپر فور یا څلور غوړه پړاوونو کې وي بایللې دي، خو نن به سره مخ کیږي او تر ټولو مخکښ ټیم به د آسیا دریم مقام ښایي ترلاسه کړي. واشنگتن موسکو تورن کړ چې په زوره روسیې ته د لکونو اوکراینیانو انتقال جنگي جنایت دی. او د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکچوان ایالت کې د روانې اونۍ د حملې په تورې یو تن نیولی. د یکشنبې د ورځې په برید کې د چاقو په وسیله وشو 10 تنه ووژل شول او 13 نور ژوبل شول. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولې. کولای شي د ازادي رادیو ټول خبرونه او راپورونه هم په همدغه ویب پاڼه کې چې شیبه په شیبه تازه کیږي تاسو ولولې. اوس دویمه نیمای پیلو په دې دویمه نیمای کې به د نوربسته پروګرام تاسو ته خبر کو. نوربسته پروګرام چې ملالۍ بشیر جوړ کړی دی.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم، تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته له تیر یو کال راهیسې د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه یې د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر غوست د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي، خو ګڼ افغانان ښوونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د آلمان ژغ رادیو تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دی خبرونه کې سپیڅلې ځاځی ګډون کوي. سپیڅلې ځاځی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ځاځی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
او سلامونه تاسو ته او تاسو د تاریخ نتولې ولول ته سلامونه وړاندې کوم.
اغلی ځاځي تاسو واوریدل چې طالبانو په ورستي مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو شونځي ځکه نه دي پرانستلي چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته. تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه. دا یو اساسه دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاوري وشنځي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله. چې اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې د مونږ نظر پر کلتور او فرهنګ باندې مونږ مکتبونه ګنډه وړي دي کلونه کلونه. یعنی په سلهاوو څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې زدهکوي، درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي. دا چې مونږ فرهنګ او کلتور کې داسې یو څه نشته ده چې هغه کې د نجونې زده کړې ورکړي. یعنې دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یا ملت مصروفه وساتي.
آیا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د ښوونځیو په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي؟ او تاسو په خپله څنګه ستاسې په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپلو نجونو د ښوونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
بالکل. دلته زیاتره افغانان چې راغلي دي خاص خپل اولادونو د مکتب لپاره، او دوی کوشش کوي دغه نوی تعلیمي کال چې دلته شروع کېږي، یعنې د ګرمیانې رخصت خلاصېږي، ټول خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. زه خپله هم چې د ما لورګانې په مکتب کې وي، یوه په اووم صنف کې وه او یوه په لسم صنف کې وه، کله چې ما ولیدل چې هلته نوره د زده کړو دپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی، نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی. نو ما کوشش وکړو چې د اولاد د زده کړو تعلیم دپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما دپاره همدا وه چې زه بر هېواد ته لاړه شم، او هلته خپلې نجونې یا خپلې لورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپیڅلې ځاځي. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، ازادي راډیو له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خپروي. دا خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپریږي، او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي څخه بې برخې پاتې دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي، او د لرن افغانستان ادارې په همکارۍ ازادي راډیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړای سي. آیا ستاسو د کور انجونې دا پروګرام اوري او د ښوونځي درسونه زده کوي؟ په دې برخه کې موږ خپل پیغامونه پریږدي. اوریدونکو، زموږ د واتس اپ شمیرې ته هم تاسو زنګ وهلای سي. پر هغه شمیره باندې موږ خپل پیغامونه پریښودلای سي په لیکلي او غږیزه بڼه باندې. د دې خپرونې د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. تر یوې شیبې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 خپریږي. اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه او ری زملالی بشیر يم. د دې خبرونه تخنیکی چار میر احمد صافی او شمس الحق پر مخړي. ځاځي سپ، تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه ته ول ویدل چې نور شونځینه پرانستل کیږي او تاسو باید ل افغانستان او لارس چنجونی مو ل شونځي پاتنه سي؟
کله چې طالبان راغلل، نو تقریبا زه په انډونیا شته افغانستان کې پاتې شولم. نو ما ولیدل چې د انډونیا د پاره مکتبونه پرانستل کېږي، او د ښځو دپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي، ځکه د دوی پخوانۍ دوره شاهدان مونږ، یعنې زه په پخوانۍ دوره کې د دوی اومه ما لیدلي وو چې دوی د ښځو او نجونو سره سره کم رفتار وکړو. دوی پنځه کلن دوره کې آتا، هغه وخت کې تر شپږم صنفه پورې نجونې اجازه لرله، بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي. زه په دې پوهېدلم چې دوی حتماً بیا د ښځو دپاره همداسې یوه برنامه لري، خصوصاً د نجونو د زکر په باره کې. نو ما تصمیم ونیول چې باید زه هېواد پرېږدم او د هېواد نه بهر لاړه شم.
ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې پر ښوونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي؟
بالکل. دا واضح خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په ښوونځي باندې روانه ده، دا د دوی په لاس کې نه ده. دا دوی د بهر نه رهبري کېږي او دوی ته هدایت ورکول کېږي، ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او مولا ډاریږي. ځکه چېرته که یو مور مکتب ویلوي، هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي، او هغه به حتماً یو انجینر وي او یو ډاکټر وي. دوی غواړي چې په افغانستان کې د ښځو طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د عصري علومو نه محرومه وساتي، او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کې حکومت وکړي. یعنې دا د دوی یوه لویه برنامه ده، او دا مکتبونه به اوس خو یې د کلتور او فرهنګ خبره منځ ته راچول، یعنې دا که کلونه کلونه هم تیر شي دا مکتبونه به هیڅ وخت په افغانستان کې د نجونو پرانست خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي. ځکه د دوی یوه خاص برنامه ده او مخکې دوی دغه برنامه لرله، 15 کاله د مونږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو.
سپیشلی ځاځي صاحب، که تاسو په جریان کې یاست د پین پات په نوم باندې یا د قلم لار یو خوځښت دی په افغانستان کې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نورو ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړي دي. دوی د حکومت څخه غوښتي دي چې دغه ښوونځي باید پرانیزي. په داسې حالات کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کیږي او راوځي او یعنی لوی خطر پر ځان باندې قبلوي، خو بیا هم د خپلو لونو لپاره د ښوونځي غوښتنه کوي، دغه پخپل یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې نجونې ولوستې سي، خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی.
او بالکل، دوی اصلا د ملت غږ نه اوري. که چېرته دوی د ملت غږ اورېدلی، کله چې دوی اول راغلل ملت ویلي چې مونږ دومره مشکل، یعنی هر دولت کوي خو مونږ غواړو چې هغه د مونږ څه حقوق او یا څه حقوق چې مونږ لرو هغه باید خوندي وي. مګر دوی بیا هم د ملت غږ وانه اورېدل، او که چېرته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي. ځکه وایي هغه په دري کې مونږ مثال لرو، وایي زورې مردم زورې خدا. که چېرته ملت د دوی په مقابل کې ودرېدو نو دوی به بیا هېڅ هم ونه شي کړلی.
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یوه خوله او په یوه ژبه باندې چې باید ښوونځي پرانستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګه سوي چې ټول خلک دي په ټولو ولایتو کې راووزي او نر او ښځه ټول په یوه ژغ باندې ووایي چې باید طالبان نور د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې چې خلک راووزي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي، هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي. لکه په کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکول شوې. نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي او خلک شکنجه کوي، تهدید کوي. حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي، مګر فامیلونه په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنې دوی دومره جدي برخورد کوي د خلکو سره چې د خلکو اواز باید همیشه ټیټ وي او خلکو حق باید اوچت نه شي او نړیوال باید خبر نه شي. خو دا امکان نه لري اخر به د خلکو حوصله ختمیږي او خلک به راووزي، د سر په بدله به حتمان مبارزه کوي او غږ به خپل اوچتوي.
بله پوښتنه به په دې برخه کې در څخه وکړم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سې شنبې په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ، او په دې راپور کې وویل چې د زده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیونه ډالر اقتصادي زیان کړی دی، چې دغه یو ډیر لوی ارقام دی. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکي باندې څومره بد اغیز کوي او په ځانګړې توګه د اقتصادي لحاظ؟
بالکل، افغانستان یو ملک چې همیشه ملل متحد یا د نورو حکومتونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده. نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته وارد شي واقعا د هغه په اقتصاد، یعنې په 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نه شو کړلی. مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي، نو دا د دوی تګلاره ده او دوی نه غواړي. دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي او دا مکتبونه بند کړي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني. او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژنه، چې دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي، دا د دوی خویندې دي. دوی د دغو خویندو نونه نه سیاسي استفاده کوي، یعنې دوی غواړي چې د مکتب نه، د تعلیم نه، د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي او د خپل نفع د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي، او دا به موږ ډېر کلونه جبران نه شو کړلی.
ځاځي صاحب په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د پرانستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړه توګه تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ټول ښوونځي پرانیزي او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نه ورکوي، حتی دغه زمینه نور ته برابروي چې خلک په خپله ښوونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي او د افغانانو په منځ کې یو بې اتفاقي یا یو نفاق ته لمنه ووهي. پوره په بلخ کې مکتب خلاص شوی ده، کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یو نفر مې مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنی دا خپله د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده، او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنی ولایتونه سره جلا کړي، که نه حکومت پکې راشي د ټولو حکومت وي، یعنی مکتب که خلاصېږي که رخصتېږي که بندېږي، په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه نجونې چې ته د مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونې چې په بلخ کې مکتب ته ځي، هغو ته ګوري واقعا دوی دپاره ډېر د تاسو ځای ده، او دوی به ډېرې خوشینې وي چې ولې زه په دې حکومت کې زه څه احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کې مکتب خلاص وي او په بل ولایت کې خلاص وي. دا هغه توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. یو وړوکی اعلان به وکړم. اورېدونکو، ازادي راډیو له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. دا خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپریږي، او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي بې برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي، او د لرن افغانستان په همکارۍ ازادي راډیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړي کولای سي. زموږ پښتنه دغه ده چې آیا استاس د کور نجونې دا پروګرام اوري او د ښوونځي درسونه زده کوي؟ د دې خپرونې د ګټو په اړه له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. موږ ته زموږ پر واتس اپ شمیره باندې خپل پلیکلې بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پرېږدئ چې موږ به هغه پیغامونه د دغو خپرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221240. د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم، 00420221240. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته د نننۍ ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدئ پر همدغه شمیره باندې، زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. ځادی صاحب، بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې موږ سره یو شمېر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې دوی هره ورځ و ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځي ته ولاړې سي، خو هره ورځ همدغسې تیریږي او سبا کېږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر نجونو باندې څومره بد اغېز کړی دی دغه چې د دوی ښوونځي تړل سوي دي؟
مننه. بالکل، دا د کله چې نجونې ګوري لکه یو خور او ورور په یو کور کې دي، لکه ورور مکتب ته ځي او خور پاتې کېږي، دا واقعا د یوې نجلۍ لپاره ډېره دردوره ده، خصوصا د مور لپاره. نو د دوی په روان باندې ډېره بد اغېزه کوي. کله چې زه په افغانستان کې وم او هلکان به مکتب ته تلل، یعنې د مالونو په کور کې ناسته وه، ژړل به یې که نه، نو دې به ویلي چې ولې زه حق نه لرم، یا د ما د ښځېتوب، یا زه جلۍ یم، دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کې د ښځې په نوم پیدا شوی یم، ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یوه ښځه یم. یعنې واقعا د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري، چې حتی تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوي لاندې ونیسم. نو دا احساس زه لرم، زه د هرې جلۍ چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دې په مخ کې مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درک کولای شم، او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرټ یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناسته وي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده چې موږ ښځو ته په دویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي. یعنې د انسان په شکل انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نوی پیدا شوي. یعنې دومره درد لري.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به شپږ تر شپږم ټولګي لوړه ځي او نور به د هغې پر مخ باندې ښوونځي دروازې تړل سوي وي او هغه به ونه کړای سي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یو هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې ښوونځي ته نسي تلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه. بس زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلا په افغانستان کې دغه د دوی دغه ټول سیستم غلط سیستم ده. یعنې دوی نشي کولای چې د نړۍ هیوادونو سره تعامل وکړای شي. حتی نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا د خپل ملت سره تعامل نشي کولای. اولین تعامل یې همدا ده چې دوی حتی د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنې افغانان مجبور دي چې په هر طریقه باندې وي، که د لاریون د لاري وي، که د خبرو د لاري وي، که د هرې طریق نه وي، باید د طالبانو سره کښېني او طالبانو سره وغږېږي او په کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي، په دې معنا ده چې مونږ تقریبا څو کاله شاتګ کوو. دا فعلا مونږ یو کال کېږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي. یعنې هغه نجونې چې د مونږ په اوسن کې وي، اتم ته بلاړې وي، اتم کې نه هم ته همداسې به مخکې تللې وي. یعنې یو یو کال د مونږ نجونې وروسته پاتې کړې. نو د افغانستان ولس ته یا ملت ته دا لازمه ده چې باید د دې اقدامو کې په دې باره کې او طالبان د خپل سری ته پرېنږدي تر څو د مونږ ښځو په باره کې تصمیم ونیسي.
ښځې په ځانګړې توګه په دې برخه کې څه کولای سي چې د دوی خبره واورېدل سي، یا حد اقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ږغ اوچت کړي؟
ښځې اوسم تاسې ګوري چې ښځې ټولې خپل مبارزه کوي او خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خوله ناست دي، یعنې هغومره مبارزه چې په د یو کال کې ښځو کړې ده، سړکونو ته راوتلي، تظاهرات یې کړي، مظاهرې یې کړي دي، په سوشل میډیا کې غږ اوچت کړی دی. یعنې د نارینه نه چې په فکر کوم ښځینه ډېر فعالیت کوي. او ښځو ته دا پکار ده چې باید همیشه خپل غږ اوچت وساتي او هیڅ وخت مونږ یعنې په دوی باندې غږ کوو چې مونږ هغه ښځې نه یو. هغه شل کاله مخکې ښځې چې مونږ ته به شلاته ونیوله په سړکونو منځ کې به یې مونږ په لسو وهلو. مونږ اوس هغه ښځې نه یو. مونږ به خپل غږ نړیوالو ته رسوو، مونږ به خپل غږ جهان ته رسوو. او دا به ښایو چې طالب حکومت د ښځو دپاره د زندان په شکل ده، او نړیوال به دې ته هڅوو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو ښځو ته خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځی صاحب. اوریدونکو تاسې د نور بس دی خبرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل. د خپل ملمنی سپیشل ځاځی څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره خدای پاماني کوم. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی ستا په غم کې یار یار ډیر جړلې دي د غم سپېړې مې په مخ مخ باندې خوړلې دي بیګم ستا په غم کې یار پسرلتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چاپا مخ اپتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دا غم سپیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا چیپ مخ مخلری سفر سانت دشاڑ مامنورا ٹول یاران دتللی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سپیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دا غم سپیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا
شیبا پا شیبا دورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قربان کو نور نورانم پیا نور نورانم رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانم زئی چ زانو نتر قربان کو نور نورانم پیا نور نورانم رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانم پیا نور نورانم نورے نورا نو نورے نورا نو پورتا خپل نشان کرو نور نورانو
یا نور نورانو ارازی چی جوڑا وانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو نور نورانو یا نور نورانو